این همکارم سفیس دانگزی به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. خرق لاست
مننکم زرغونه منگل وقت به افغانستان که ده سهار ات بجه شوی. قدر من اوریدون کو په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې او ثبات په تړاو خپل تازه سفر پیل کړی دی، خو هغه ناهیلي ښودلې چې د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. نور مهم مسایل هم لرو په دویمه خپرونه کې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د نقش دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د نادلیاو ناوی ولسوالۍ او زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي، او ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. خبرونه د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. سوبرامنیام جیشنکر پرون په نوې ډیلی کې له مایک پومپیو او مارکیس پر سره تر کتنې وروسته د افغانستان په ګډون د سیمې د څو هیوادونو په وروستیو تحولاتو خبرې وکړې.
د افغانستان په امن او ثبات کې د هندوستان ونډه څرګنده ده. دا زموږ تمایل هم دی چې په دې هدف په روانو نړیوالو هڅو کې ونډه ولرو.
تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبې په ورځ ویلي وو هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان ښایي د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون د عمران خان د څرګندونو په تړاو ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت نه پرېږدي چې کوم هیواد یې له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. دفاع وزارت وایي د هلمند نادلی او ناوی ولسوالیو زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي. دغه وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل د نادلی ولسوالۍ چا انجیر سیمه او د ناوی ولسوالۍ په لسګونو کلي د وسلوالو مخالفینو او ماینونو له موجودیته تصفیه شوي. بلخوا د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې د تازه دمه ځواکونو رول ډیر جوت و.
ناوی ولسوالۍ ځینې استقامتونه دي، چانجیر استقامتونه وو چې ډېری سیمې هلته پاکسازي سولې او ځواکونو هدف ده و چې پکښې ځای په ځای سي، او تر څنګ یې 600 لومړی سرک هغه سیمه ده چې په دغه وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې وه او ډېری پلچکونه یې تخریب سوي وو، چې خوشبختانه تازه دمي ځواکونه هم له همدغه لارې څخه لشکرګاه ته راورسېدل.
دفاع وزارت وایي د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې تر سلو زیاتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما په دې موضوع تبصره نه ده کړې. د یوناما مشرۍ دیبورا لاینز پرون په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د ملکیانو پر خوندیتوب خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د دیبورا لاینز او امرالله صالح په پرونۍ کتنه کې موافقه وشوه چې په روانه شخړه کې د هر افغان وژل کېدل یا ټپي کېدل یوه بشري غمیزه ده او تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. د یوناما په نهه میاشتني راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 2000 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 30% کمه شوې ده. یوناما په خپل دغه راپور کې لیکلي چې په همدې موده کې 2111 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان شوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پولي ته څیرمه پر لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ د یوې میاشتې جګړه سخته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ارمنستان او اذربایجان له رهبرانو د اوربند رعایت غوښتنه وکړه، خو دوشنبه دغه اوربند تر نافذېدو لنډه شیبه وروسته مات شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید-19 ناروغۍ له یو وخته کسره له نږدې په تماس کې پاتې شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل او یا کلن سرگی لاوروف که څه هم د بهتره احساس کوي خو بیا هم احتیاطاً ځان پخپل له نورو خلکو منځوي کړي. لاوروف د دوشنبه پر ورځ له یونان څخه روسیې ته ستون شوی و. هغه غوښتل نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه بوسنیا هرزګوینا او سربیا ته هم ولاړ سي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم وتوانید د ډیلی کیپیټلز ټیم ته ماته ورکړي. لوبه سن رایزرز حیدرآباد پیل کړه چې په شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځیدو مقابل ټیم ته د 260 منډو هدف وټاکه. ډیلی کیپیټلز ټیم چې ټول لوبغاړي په 19 اوور کې وسوځیدل یوازې د 131 منډو کولو بریالی شو. په دې سیالۍ کې تر ټولو ښه توپ اچونه راشد خان وکړه چې په څلورو اورونو کې درې لوبغاړي وسوځول او یوازې اووه منډې ورکړې. نن د ممبئی انډینز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. ممبئی انډینز ټیم د 14 نمبرو په لرلو د جدول په سر کې ده. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په دې ناهیلۍ دی چې د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د طالبانو په وړاندې د افغان پوځیانو له بریاو خبرې کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان
په تازگی در ولسوالی ناوه و همچنان ولسوالی نادری ساعت و اراضی گسترده از وجود طالبا پاکسازی شد. عملیات ها به شدت در ولایت هلمند بخصوص در همایی شهر لشکرگاه ادامه داره.
په لغمان کې لسګونه ښځو د سولې او ثبات راتلو په هدف یوه غونډه وکړه. پریا صافی د لغمان یوه مدني فعاله بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی خو په ټویټ کې پرون ویلي په داسې حال کې سفر پیلوي چې ناهیلی دی د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. زلمی خلیلزاد ویلي دا مهال په تاوتریخوالي کې زیات شمیر افغانان مري. په پام کې د ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د ځکه مایوسه سوی چې د جګړو د کمولو له ژمنو سره سره تاوتریخوالی نه دی کم سوی. زلمی خلیلزاد برای په خپل ټویټر کې ولیکل د سیاسي جوړجاړي لپاره به کړکۍ د تل لپاره پرانیستې نه وي. شغلی خلیلزاد په خپل ټویټ کې غوښتنه کړې چې روانه وینه تویدنه باید ژر تر ژره بنده سي. د شغلی خلیلزاد د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې د هغه له قول راغلي چې په افغانستان کې د جګړو اوسنۍ سطحه خورا لوړه سوې ده. په دوام راغلي زیات افغانان مري. شکیل لوري د تاوتریخوالي کمولو داسې یوې موافقې ته اړتیا لري چې د دایمي او هر اړخیز اوربند سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه. طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي او ویلي دي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه ولایتونو کې د موافقې خلاف د افغان ځواکونو په ملاتړ هدفمند بریدونه کړي دي. په تازه مورد کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د دوشنبه په ورځ په همداسې یوه حمله کې د طالبانو د 5 جګړهمارو د وژل کېدو خبر ورکړ چې په وینا یې د افغان ځواکونو په ملاتړ دا حمله په میدان وردګ ولایت کې سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګیت هغه ادعا رد کړه چې ګواکې امریکا دې په دې ډول حملو سره په قطر کې له لاسلیک شوې موافقې سرغړونه کړې وي. د افغانستان حکومت ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو په وار وار له طالبانو د جګړو د بندولو او اوربند غوښتنه کړې ده خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل دوی خپلې حملې کمی کړې دي. دی ادعا کوي چې برعکس مقابل لوري پر طالبانو خپلې حملې زیاتې کړي ځکه نو طالبان خپلې دفاع ته مجبوره سوي دي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو د خبرو او کتنو 24 ورځې کیږي خو دواړه لوري بیا هم د رسمي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ندی سلاسی بی.
با قطر کې بین الافغانی خبری.
سوله راتون که ده هغه سوله چې مطلق اکثریت ده افغانان غواړي.
دلتا اوربنس.
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا. شیبه په شیبه راپورونه. له آزادی رادیو، ویب پانی، تویتر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوری، ولولی او وبینی.
سیمیتا د زلمی خلیلزاد تازه سفر پاره مو جزئیات واوری دل. خغلی خلیلزاد با د قطر پلازمین دوحه کی د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو سره خبری کوي. اخوا په لغمان کې لزګونه میرمنې پرون ټولې شوې وي او په دوحه کې د دواړو مذاکره کوونکو ټیمونو باندې غږ وکړ چې ژر تر ژره د اصلي مسایلو په اړه باندې خبری پیل کړي. په لغمان کې راټول شو خو همدارنګه د جګړې په ښکېلو خواو غږ وکړ چې نور دې د یو بل له وژلو لاس واخلي. باز محمد عابد په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه په لسګونو میرمنې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په بلنه د اکتوبر په 28 نیټه د ولایت مقام د غونډو تالار ته ورټولې شوې وي او په افغان مذاکراتي پلاوي او طالب استازو یې غږ وکړ چې افغان وژنه بنده کړي، اوربند وکړي او د تلپاتې سولې لپاره دې خبرې پیل کړي. غونډې ته د لغمان د ښځو چارو ریاست مشرې نسیمې شفیق سادات په خبرو کې وویل له کله نه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي ورسره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې جګړه توده شوي. نوموړي په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره دې اوربند ته غاړې کېږدي.
غونډې
ته ګڼو میرمنو ویناوې واورولي چې یوه پکې ټولنیز فعاله نورزیا نیازی وه. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل د پریاد ساپی په نوم یوې بلې فعال نجلۍ په خپلو خبرو کې وویل چې په روان جنگ کې د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي، له دې وروسته به د نورو مرګونو تاب ونه لري. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په جنگ کې لښکېلو غاړو پکې د اوربند او دایمي سولې راوستو غوښتنه شوې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د تیرو 9 میاشتو په موده کې د ملکانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر 9 میاشتې، البته د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 په افغانستان کې د ملکانو تلفات 30% کم شوي دي، خو بیا هم په اکتوبر کې د ملکانو تلفات اوج ته رسیدلي دي. البته د یوناما په راپور کې د اکتوبر د میاشتې ارقام نه دي شامل. په دې اړه باندې ناجیه صافی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما په خپل 9 میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 1.5 سلنه کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی. په راپور کې دغه راز د ملکي مرګ ژوبلې 85% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي. د راپور په اساس 14% ملکي مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 14% داعش وسله والو او دغه راز د 14% نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلومې مخالفې ډلې بلل شوي دي. په همدې حال کې د ملکي مرګ ژوبلې 2% عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. په یونما کې د بشري حقونو د برخې مسؤلې فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي،
د موږ اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو 10 قربانیانو له ډلې 4 یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي. مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غور وکړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3822 ټپیانو کې 13% ماشومان او 13% مېرمنې دي. یونما د ملکي مرګ ژوبلې درېمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکني جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکي مرګ ژوبلې 9% کېږي. 14% هدفي وژنې او 8% هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي. خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خود میکنیم.
موږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ پخوانی موندنې ښیي ښکاره کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاړې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللې دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هېواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هېواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشتو کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه او ادعا کړې چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي، استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي، د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکي مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکي مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هېواد بلل کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په 12 پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 ازادي راډیو ته وغږیست. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند د نادلي او ناوي ولسوالیو پراخې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. دغه وزارت وایي په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخو د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي، تصفیه شوي سیمو ته د بې ځایه شوو کورنیو ستنېدل پیل شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت تمه لري چې په هلمند کې د پیل سویو عملیاتو په نتیجه کې به په لشکرګاه او شاوخوا ساحو کې وضعیت عادي بڼه خپله کړي. د وزارت په حواله د پیل سویو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه تر څنګ په نادلي او ناوي ولسوالیو کې زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل،
پتازگی در ولسوالی
ناوی په ورستیو کې د هلمند د ناوی او د نادلی ولسوالی او زیات ساحل وسلوالو طالبانو تصفیه شوه. په دغه ساحو کې طالبان راغون شوي وو، خلک زورول او لدوی باج اخیست. د دوالو لورو په وسلوالو نښتو کې تر سلو زیات طالبان مړی یا هم ټپیان شول. د دوی زیات وسلې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلې. په هلمند په ځنګړي ډول د لښکرګاه ښار په څنډو کې عملیات په شدت روان دي. که خدای کول په لخکرګه کې به وضعیت عادي شي.
د پوزرت نه دی ویلی چې د پوځي عملیاتو پر مهال څو تنه افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بل خو د هلمند والی وایي، د پوځي عملیاتو پر مهال یو موټر بم او پلاسګونو کړي ماینونه هم کشف او شن کړای سوي دي. والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته ویل، تصفیه سو سیمو ته د بې ځایه سویو کورنیو ستنېدل پیل سوي دي.
خوشبختی زیداده چې زمونږ یو تعداد دغه منطقو خلک چې د جنگول لاسه بي ځای شوی او دوباره خپل کورو خواته تللی دي، خپل کارو کې ان شاء الله ځای په ځای کیږي.
د هلمند په ځینو سیمو له دې جملې مرکز لشکرګه نوی او نادلی ولسوالیو کې د تلیا میزان پر شلمه جګړې پیل سوې چې وسلولو طالبانو د لشکرګه د ځینو برخو په ګډون ځینې سیمې ونیولې. د هلمند چارواکو ویلي چې په دغو تازه جګړو کې نږدې 10,000 کورنۍ نورو سیمو ته کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر وایي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د دوو ورونو برخلیک ته اشاره کړې ده چې یوې دوه کاله مخکې په کابل کې په ځان وژون کې برید کې ټپي شو او د شنبې په ورځ د کوثر دانش په ښوونیز مرکز کې د کشر ورور سا ورکړه. ورسپانې لیکي د 2003 کال پسرلی و چې محمد رضا بهادری د کابل په لویدیځ کې له یو روزنیز مرکز څخه ووت او په ځان مرګ برید کې ټپي شو. د چکل روخ شو د کانکور آزموینه یې ورکړه او کابل پوهنتون ته بریالی شو. د دې مقالې لیکوال لیکي وروسته بیا د خپل ورور غلام عباس چې رمضاني تخلص کوي وهڅاوه چې د کابل د طبي علومو پوهنتون ته د بریالیتوب لپاره د کانکور چمتووالي کورس ته ورشي. د ورسپانې په باور رمضاني د شنبې په ورځ د کابل په دانش کوثر روزنیز مرکز کې وبښل شو او هیلې یې تر خاورو لاندې شوې. د هغو څلوروش قربانیانو له ډلې څخه و چې د داعش په برید کې وبښل شو. واشنگتن پوسټ د کابل په ختیځ کې چډیر پکې شیاش ون کوي د داعش بریدونو ته اشاره کوي چې په زیاتی دودی او لیکي په دې ناوړه بریدونو کې روزنیز مرکزونه، شوانځي، مذهبي مراسم او د ورزش ځایونه په نقشه کې شي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې دوی دا برید نه دی کړی، خو واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح خبري راخیستې چې وایي طالبان او د اسلامي دولت د خراسان څنګه د داسې بریدونو په ترسره کولو کې ورته نظر لري. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز بیا د جګړې د نورو قربانیانو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه د کندوز د اوسیدونکو غلام محی الدین رباني وضعیت ته پاملرنه کړې ده چې د جنوري په میاشت کې پلار، مور او د کورنۍ درې غړي د هوایي بمبارۍ پر مهال ووژل شول. غلام محی الدین رباني نیویارک ټایمز ته ویلي دي په تیرو شپږو میاشتو کې د کندوز حکومتي ادارو ته ورغلی دی، خو چارواکو ورته ویلي دي چې تر اوسه د تاوان ورکولو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي چې د رباني په څیر په تیر یو کال کې د زرګونو کورنیو برخلیک څرګند نه دی او د حکومت له لوري له دوی سره مرستې نه دي شوي. د افغانستان حکومت هر ملکي ته چې د افغان، امریکایي یا هم د یاغیانو د بریدونو پر مهال وژل کیږي $1,300 ورکوي او ټپي ته $650 امریکایي ډالر. خو د قربانیانو اکثر کورنۍ نه پوهیږي چې دا پیسې څه شوي دي او څرنګه خپل حق ترلاسه کولی شي. د یو شمیر افغان چارواکو او د بشري حقوقو لړډلو په وینا د افغانستان حکومت په تیر یو کال کې نه دی توانېدل چې له هغو کورنیو سره چې خپل خپلوان د هوایي بریدونو پر مهال وشل شوي دي مالی مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل ورزو په خبرته حالته پرون د دیر کالونی په یو مدرسه کې 14 شوی و چې الکتر لګا نه کسان پکې وژل شیو او تر یو سلو لسو زیات کسان پکې ټپیانو. تازه ځینو سیاستوالو له هغې ډلې مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت دې د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. په دې اړه غلام غوث له پېښوره راپور جوړ کړی.
د پېښور رینګ روډ دیر کالونۍ سره نږدې په دینی مدرسه د شوی برید د جوبلو او مړو د روسي معلوماتو په اخلا د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوی وو چې پکې لسکم سل جوبل شوی کسان د علاج او درملنې وروسته د هسپتال نه پاره کړی شوی دی. محمد اسیم وای دا محل په یاد روختون کې 15 کسان داخل دي او سلور کسان چې ډیر زیات سوځیدلی وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوی دي.
په دې ټیم کې موږ سره په لارې کې صرف 15 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډیر زیات خراب نه دی، خدا دا چې د فرد درخیت من ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ریسرچ کوو او هم ته ډیر باډیانی ریسیو شوی ولارچ کې بیا مونږ سره یو مریضانو کې یو چې کم کریټیکل زخمی وو هغه مونږ سره وفات شو، نو اته ټوټل چې کم دی په دې دماغ کې زخمی دا وفات شو. دا څومره چې مړی وو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو، نو باقي مونږ سره چې کم څلور کریټیکل هغه دبان والا دغو زخمیانو هغه مونږ حیات آباد کې چې کم برن سنټر دی هلته کې ریفر کړي وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی، خدا دې چې هغه ډیډیکیټډ سنټر دی د برن ویتن لپاره، نو هلته کې مشکل کړي دي. کوم زخمیان چې دي په هغه کې د ډیرو عمرونو چې کوم دی هغه د شلو کالو نه والا دیرشو کالو پورې وو.
بلې خوا ته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده، او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده، او له حکومت یې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضلالرحمن په دغه اړه په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې کچيري حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې، نو مدارس دي ځان له پخپله د امنیت زمينه برابر کړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سیاسي ستراتیژیست ویتالی شاکیلاروف چې په خټه بیلاروسای دی، له بیلاروس څخه ووت. د هغه نیول کېدو د امریکا متحده ایالاتونو غوسه پارولې وه. د ویتالی شاکیلاروف تر خوشي کېدو مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور لنډیز له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بیلاروس له پیاوړي سړي الکساندر لوکاشینکو سره په ټلیفوني مکالمه کې غوښتنه وکړه چې ویتالی شکلیاروف دی ژر تر ژره خوشی سي. د شکلیاروف مدافع وکیل انتون هاشینسکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې موکل یې له بیلاروس څخه وتلی دی. هغه زیاته کړه په واقعیت کې د مایک پومپیو د ټلیفوني تماس په نتیجه کې شکلیاروف وتوانید له بیلاروس نه ووځي. هاشینسکی وویل سره له دې چې موکل ویتالی شکلیاروف لا هم د بیلاروس تر تعقیب لاندې دی، نو ممکن د خپلې ناروغې مور د پوښتنې لپاره هغه هیواد ته ستون سي. شکلیاروف په بیلاروس کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر ټاکنو څه کم دوې اونۍ مخکې ونیول سو. شکلیاروف د خپل مور او پلار د لیدو لپاره بیلاروس ته تللی و، خو د قانون د تنفیذ چارواکو پر هغه تور ولګوه چې د ټاکنو د کاندید په توګه د بلاکر سیاری سیخانوفسکی په نوم ثبتولو کې همکاري کړې ده، ځکه یې ونیوه. سیخانوفسکی هم په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې ونیول سو. هغه ټاکنې چې د لوکاشینکو سیاسي مخالفان یې له درغلیو او سرغړونو ډک بولي. شکلیاروف د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برنی ساندرز په انتخاباتي کمپاینونو کې هم کار کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
زمانم شمسلا دی که هلمند ولایت لشکرگاه شهر خدا جغام کسی پریتم دل تورور گوله ده جنگ تخ خلق را غلی سلی پر جنبر بندی شپیه که ده یخ تخ ترسهار پوریش پاته دل تا حکومت هیت مرسه چیزا سرنه که اورور وجه تزی ماشمان ده یه گوله دوڑی دام نلری دل تا خلق دیر پازاب دی دیر پا مشکلات که دی باید دغا مشاران چارواکی باید دغا خلقه که توجه بود که این شخ بر دی که آغا دی دی تا سینه که دیر سخت جنگ دی او دی خلی سومه تنی کتلای و سلام.
زه حجی شیر حسن کنن ولایت دا غازی آباد و لسوالین خبری کوم. زمون سرک دا اسمان دا لسوالین دا نردی دا لسوالی پوری پام خود ده، او دا الگل داری دا برسن تقریبا ول رس کدو میکرام سرک دا نشتم غازی آباد ساحه کی خام پروت ده، دا مرید نتر غازی آباد دا لسوالی دا ساحه پوری طول خام سرکون پراتی دی. نو دا غزانه چی مرید را روان شدل تا چرارا شاگه دا کما پحالا یا مړی په لارې کې د ټولو لوړکولو چارواکو نه همدا هیله ده چې زمونږ په دې هغو باندې غور وکړي او زمونږ دا مشکل حل وفصل کړي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوي ده، همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کون که دی هاوی دغا دی یخنی پا وجه بانی ریز زیاد مشکلاتون و سر لاسو گروان دی یعنی دی یخنی پر باند اغا امکانات چی دیو لپار باید تکر واش ولی شی اغا متاسفانه دی نوزستانی که پر طول و اغا اداری خصوصا چی کم مکتبون دی او کم تعلیمی داره دی اغا ادارو که شاگردان لپار دی گرمایخت او دی هاوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغه خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورځو لنډو خبرونو ته. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیام جی شنکر پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ویلی دی چې په نادلی او ناوی ولسوالیو کې زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. د یونما مشر دیبورا لاینز پرون په کابل کې د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره په لیدنه کې د ملکیانو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له یو وخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی دی. او په آی پی ایل کې بیګا سن رایزرز حیدرآباد ټیم وتوانید ډیلی کپیټلز ته ماته ورکړي. ډیلی کپیټلز د 200 منډو په پوره کولو کې پاتې راغی. راشد خان درې لوبغاړي وسوځول او یوه منډه یې ورکړه. لشه دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګ facebook.com/azadiradio کې ولولای. د پروګرام دویمه برخه پیلو. په دغه برخه کې بل لمړی او راپور له بلخ تاسو ته خبر کو، بیا به ورشو د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام به درته خبر کړو او که وختو یو سندره به هم درته خبره شي. خو لمړی راځو یو راپور ته. یوی شپږشت کلنې نجلۍ په بلخ کې لسګونه ښځو ته د سالم عاید ترلاسه کولو لپاره د کار کولو زمینه مساعده کړې ده. پرستو بابر په مزار شریف ښار کې د کیک او کلچې د پخلي کارخونه لري او وایي له سلو ډېرو ښځو ته یې د وړو سوداګریو فعالیتونه برابر کړي او په دې برخه کې روزنه هم ورکړې ده. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه په دې اړه راپور رالیږلی او تر هغه وروسته د آزادی اوریدون کونیس پروگرام مهروی.
من از این شروع کارم دختر خانمه بود، از اقتصاد از حقوق فارغ شده بود.
پرستو بابر چشمک بشکلامون لری پا بلخ که اولا محدود و خزینه سوداگر رو ده. آقل پرستو تا پا مزار شریف که ده اورینت کیک او کلچه تولیدی کارخونی مسئولیت ور بغاره ده. پرستو وای چه ده زدکر و روزن لپوهنزی فارغ شوه ده. خوب پا تخصوصی برخه که ده کار فرصت ده نشتون بخاطر پا 2015 میلادی کال که پا کور که ده وطنی کیک او کلچه پخلی پایل کرد. پرستو بابر وای چه پا سر که خپل فعالیت ده کورنی ده نور و غرو پا مرسته پر مخوره. خود وکل و روسته کلا چه پا بازار که ده پیریدونکو شمیر زیاد شو او تولید تا ارتیال وره شو، بیای پا رابیه بلخی مارکت که تولیدی کارخونه جوره کرده.
دختر خانمایی که به امرای مکار میکنن ماشالله
کومین جونه چه لما سره دلتا کار کوی ماشالله لما نه هم خواه تحصیلات لری، مگر متاسفانه ده کار زمینه نده ورته برابر شوی نو ما ورته ده کار کول و فرصت ور کری او لما سر دلتا پا کار بوختی دی.
من ایچه امروی ما کار میکنن
دا بایی چه ده کورنهی ده مسارف و ده پورکول و ترچنگ لسونور انجونو تا هم ده کار زمینه برابره کری. پرستو بابر ده وطنی کیک و گلچه ده تولید و خرسلاوی پا برخه که لخپل فعالیت نرازی ده. اغا بایی دا چه تواندر ده خپل و کارکون کو ده کورنهی و لسگون غرو تا ده و سالم آید منبه و ووسی داورتا یو خ احساس ده. پرستو ازدی راڈیو تا اویل چه تر اوسه یه سلو زیات مېرمنو ته د کیک او کلچې د تولید ترڅنګ د سوداګرۍ د مدیریت په برخه کې هم زده کړې ورکړي. هغې وویل خوشاله ده کله چې زده کوونکي له دې سره په سوداګریز بازار کې سیالۍ کوي.
زما
د کار له پیل څخه تر دې دمه کومې نجونې چې راسره وي دوی له اقتصاد او حقوق څخه فارغې دي او ډېرو یې له خپلو کورنیو سره یو ځای د کیک او کلچې پخلی په برخه کې کار کوي، سالم عاید لري او له ما سره سیالي کوي. زه خوشاله یم.
د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیر احمد سپایزاده وایي چې په مجموعي توګه دغه ولایت کې له سلو ډېرې ښځې واړه او لوی سوداګریز فعالیتونه مدیریت کوي. له دې ډلې لس مېرمنې د کیک او کلچې د پخلي د کارخونو مدیریت ترسره کوي.
لنیکه مرغبای دویم چې هاته په بلخ کې د شوز لپاره یو ځانګړی مارکیټ هم جوړ شوی. دوی دلته کار کوي په مختلفو برخو کې او موږ هم د نندارتون په جوړولو سره په هڅه کې یو چې د اقتصاد د لوړولو په برخه کې ورسره مرسته وکړو.
په همدې حال کې پرستو بابر وایي چې د قرنطین د څلورو میاشتو محدودیتونو په ترڅ کې یې فعالیت له ماتې سره مخ و، خو د بندیزونو په رفع کېدو سره یې کاروبار نوې ساه اخیستې. آغلی بابر له متشبسو ښځو څخه د حکومت نه ملاتړ او په سوداګریز چاپېریال کې ناسالمې سیالۍ د خپل کاروبار په وړاندې سترې ننګونې بولي. هغه د ښځو په نوښتګرۍ باور لري او په کار کې توپیر د سوداګرۍ د ودې اصلي انګیزه بولي. مجیب حبیب سید، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختدیو کی چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم د رسولې دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سولې چې خپل کورونه تخوز یو په نور سیمو کې ځای پر ځای سي. یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې موږ سره مشترک کړي دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو ګندونی واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایل مو د ازادي راډیو سره شریک کړی دي. نو ډیر وخت مونې نسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
دا ازادي راډیو ته پیغام پیژدم د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازادم. نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات دي. مسلمانان ډېر د کورو څخه یو بل د ځاسمه د دغه د ځاینې لري په لشکرګاه کې چې پر شنه اسمان لاندې شپه تیري نو مرکزی حکومت پر خپلواک مو سره د ځاغ دي چې په اړه نو کې چې د یلمن د بیواز له خلکو سره بشری کومه کونه وکړي. والسلام به احترام د ناوی او بسوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمعګل همت يم د یلمن ولایت د ګریشل صالح استاد سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر ستوند دغه د یل د جلول پوری چارواکه واوري د یلمن په ګریش کولو سالې کې دا څورې مکه جنگونه و لاري بندې چې پر ګریش کولو سالې بیا چې کله سړې ګریش کولو سالې ته ولاړ شي دا څنګهان په نامه کوم اسکار چې سړې ګریې په یو نامه بل نامه بیا وایتاش طالبان اس چې موږ طالبان نه دمو علاقې و د طالبان هم ملکی خلک یو بیا د 300 روپۍ غواړي. نو د بل مو سندراده چې دا شبکوم کار کوي شه دی اول خو موږ غوښتنه چې دغه د ګریشل صالح حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي د ملکي خلکو د سنگوريانه ګری نو دای وای دا د وطن خدمت دی، دا د وطن خدمت دی، د دې خدمت په موږ به ختې ورو د ملکي خلک ګری او د ازادي راځي ته نه مننه.
بلې السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرمه د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ څخه دغه پیغام درځم. دلته جنگونه ډیر زیات دي، لارې مکمل بند دي، د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده، دلته د فلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي.
حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار هویلمند لار خلاصه کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري، نو هیله ده چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کړي. د نور مخنیوی سم د خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه دا پیغام ثبتوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هیله امید دي، دغه مې ورڅخه خواهش دي. دغه د هلمند بې ځایه خلک چې د لښکرګاه و ښار ته راغلي دي، دا زموږ ورونو و زموږ خوندې و زموږ میندې ډېر په بد حالاتو کښې دي. د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما دا هیله امید دي چې د دغه خلکو سره مرسته و کومک وکړي. او طالبانو ته بیا زه دغه وایم چې ای بدبختانو کوم بختانو، دغه دونې مسلمانانو د چوکۍ دپاره لاس سره تباه و برباد مو کړل. ستاسې سره به الله ولاله نن په ورځ د اخرت څه وکړي. دا خو ستاسې بندګان نه دي، خو د الله پاک جل جلاله بندګان دي. تاسې څنګه داسې دا خلک ناوړه حالاتو ته مو ورپورې ول او وژنې یاستې او پر مرګ باندې هېڅ سرته نه کوئ، هر څو چې مري په وسه ستاسې خپل د چوکۍ دپاره وغوندې وژني. الله پاک جل جلاله به ستاسې سره څه وکړي. تاسې به بل په ګرېواني کښې شورت ووهئ، نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام علیکم سیدان کارانو ابریدین کو پتر سلام نو مرور تا سم دا پیغام برور دل ته پر مخ باندې دا شی ته شال دی چې دا ولسمالی سوتیا و نن را غور دی چې بالا د رنده واره دې پار کې لکه مو خطې دا غم من تر وسول میراش. نو یو به ملامت کړي بسته ځنګلی چې ځنګل چې ور وخت وچ نن نه ګورې دغه مخه وس نه ولې الله سر ور سره باندې دغه نه وایي چې دا به ګناه کې ومسلي بس دغه مخه ته ور واچول در ور داسې کړي چې په یو وس نه دا خپل دولت نن کښنه کښنه راڅه پاتې دي په علت د شتو ورته یو دوکان کښې مږ درې کوره پراته وي. خدای روي د زړه د زړه هغه باندې وسوزل چې ده چې په ایوان چانو ته لولاکه سړی بدراز لاس ور اچول نه کوي خاندان ما اورېدل او هغه دغه سرداره ډاکتران دي چې اوس ور چې زما کښې پر سړي لاس کېږدي زر کلدارې راکړه چې لاس یې کښه نور خو دوا پرېږده چې دوا دغه چې دوا دغه کښې پنځه زره شپږ زره لس زره اوس اوس حالتو چې داسې حالتونه چې سل پوی نه پیدا کېږي نو دا به پنځه زره شپږ زره دا موږ خاران د کومې خوا کړو. یو دغه دغه عوامونه د نه را غورځوي نور ستړي هست موږ بېخي داسې در به در بله د منو نه ستړي کوي بلیاز د خدای په لیاز د قرآن کښې مو بله ستړي کوي بله خپل د غسم بله د دغه الله خپل د ژوند نه مراد دي چې د ومخې د میاش کښې بله د نه د هغه شې مو اوس زه بیا تېره د خبره کښتونه را څه پاتې بچیان مو وژو تږې را پچې دي په یو دوکان کښې درې درې څوره معنا دا هم بېخي نجایز ده بېخي ظلم دي چې مو سره کېږي. السلام علیکم.
دوستانو مننه کوم چې خپلې ستونزې مو راسره شریکې کړې وې. موږ هم دا د ستاسې پیغامونه خپره کړه. خدای یو کړي چې اړوندو مسؤلینو هم دا اورېدلې وي او د خبرې دپاره یې هڅې وکړې. په همدې تړاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالي تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د ازادي راډیو سره یې په مرکې کړې. دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړې ده. په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي.
موږ خپله تر هڅه حد زیات هڅې کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول ولسونه د جمهوري اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کوي چې دا باید صلح راشي. نو د صلح دپاره موږ ته مې هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کښې چې هوایي ځواک بېخي نه استعمالوه، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله. نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بېرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو دوی خپل بریدونه جوړ کړو د شروع کړو. خو اساسي خبره دا دی چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلی دو د خبرو او په دومره شل کالو کښې دومره انفجاري مواد د همسایه هېوادونو نه نه وو راغلل لکه دا په دې دوه میاشتو کښې چې راغلل. او اکثره دوی پلو پلچکو دا شیانې تخریب کړي د خلکو او د عمل منفي ځایونو تخریب او بل اخر امنیتی دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړي، مګر موږ بیرته موږ دغه ځایونه پاکول او جوړول ته لګیا یو ان شاء الله.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والی، د جګړې مالی زیان ستاسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره، زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته، خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو، او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ، همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی. که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي، نو تقریبا 15,000 خوا خلک یې د کوره بې کوره کړه، او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلکو ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا خپله د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی، خلک تخت نفرت ته لري. همدارنګه د خلکو رفتامه لارې کې مینونه خښ کړي چې عام ولس یې په مینو والو ځو. درېیمې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفع پل پلچکو سړک یې وران کړه، چې تاسو عکسونه ګورئ چې بلدوزرونه یې ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو، اوس خلک تخت بد وړي او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي. او بل طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر رسیږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او د ولس په مقابل کې مسؤل ګڼي، او د دې د جوړولو لپاره چې جوړې پن تاوانونه به وي.
والي صاحب، اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی، او دا په یو داسې بې برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د بې ځای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته موږ کوو. د هلمندیانو د کورما آبادي چې تجارانو چې دغه جملې نو عمری صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړل، همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نومونه ماته نه راځي، هغوی دي او عام ولس هم په اختیار کې ورکړل، او موږ هم یو څه ناس ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړل. خیمې هم اوس دغه شوي. د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوي دي دوی ته به ورکوي سروې سره سم، او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلودلو، او په دا توضیح به ادامه وکړي ټولو ته په انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان، ډېره زیاته مننه چې ازادي راډیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګټه سره واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم، او د غزنی د جمعیت اولیاء عربی او د محسنین څخه یم. تو په غزنی ولایت کې د نیمادو انسټیټیوټونو په دې واده ټایم فانزي چې دغه ټایم شروع شوی، او څنګه چې تاسو په اړه مو د سره سم تین څو د جامع او ځکه سره سم تین امکان ایس فایل معلومات نه سره کې معلوم نه دی چې امکان څه وخت دی. نو مو د چارواکو سره غواړم چې مو دغه غواړی او مو د دوه مستر زګیو کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ما د حکومت نور ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې زابل ولایت میزان په ولسوالۍ کې د خاده سم کار نه کوي، نه واټساپ اله کېږي، نه فیسبوک اله کېږي، نه ټلیفونونه هم سم کار نه کوي. کولای شي چې دا مثال د خاده په سمه فعاله کړي او دا ولس په پوره توګه خدمت ترلاسه کړي.
السلام علیکم. تاسو پیغام پرېږدم. سمولا صالح صاحب چې کومه خبره کړې ده چې په کابل ښار کې مجرمین به ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي او د جرمونو ګرابه په کابل ښار کې راښکته شي، دا حل لاره نه ده. که څه هم صالح صاحب نظر ته احترام لرم، د وزیر داخله نظر ته احترام لرم چې هغه ولدا باید وویشتل شي، دا حل لاره نه ده. کابل یو ملي ښار دی، یو بانفوسه ښار دی، دلته کاری بوختیاوی نسته. دلته ځوانان دغلای چې کی را دښ نه دي چې یو کور یا پلان په خوشاله دی، یا مور یا ورور یا خور یا خپل د کس په دی باندې خوشاله چغلا وکړي. کاری بوختیا نسته. کابل شهر یو شنه شهر دی، مګر نفوس یې پشکی زیات دی،
زمي شادي په مليون سمه مشکو سي دي کارونه نسته او دې نسته نو باید دا ته باید هلاره پیدا شي نه دا هلاره نه شي په بس ته واسطه ولسی او څو دغه اوس بس نس کېدلای چې امر الله صالح صاحب یو د داخله سب ګر شار کابلان واسي دغه ته زندانو ته یا په زرګونه کسان زندانو ته واسي دا یو د ګورجې د پاره خساره دی دا تاوان موږ هیوا د پاره هل نه دا چې کاری مختلف دي چې کمر الله صالح صاحب خپل شخصي کار باندې حکومت د بودیجې څخه او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې پبلیک او د جوړې کې ځانه په کار مصرف شي بیا ان شاء الله د جرمونو کې راځي چې د ښه دی الله علامه
سلام علیکم ټول آزاد رادیو کارکون کا اوریدونکو ته ما تاسو سلام داله کوم ورځ د غازی آباد ول سوالای د سنړ ولایت نه مېډیکانی ول سنړ ولایت کې دا ورته دا پردې کورونه ولې او جنگ دې یو ځینه کې دې کله ولې کورونه ولې عوام پاجابای دا په سیډانګی راغلي عوام غیر حق مسلمانان لای تار کړی پردې کورونه او شپ کورونه ولې ورګره ما شومان څو دا ته وښه څوک خبر نه کوي موږ راځو جمهور ته دا پیغام ضروري دی چې ولس پښتنه وشي او پښتنه ونه شي دا ولس به هم بنته مجبور شي
السلام علیکم زه حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم دا چې موږ په غازی آباد کې 28 باغ 28 باغ په مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا یو متوسطه او یو منځنۍ ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره بې سرپنا شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نقص ډېر زیات دی هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست دي هیله ده چې زموږ دا اواز لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ
السلام علیکم زما خبر کوم د کانینا د غارې امطارم ته سلامونه مې چې هلي بعد د سلام لپاره کې غان دي چې د غزيزي د پاکستان حروف سره نور ورغلې هم ته خوري باور کو چې خل له روپې را وښي او اس نه نو دته تر عالم وال نه ته کې غوړ یو د دې یو اسما سره مداخله چې د غزيزي چې ختم کی ایا زه مو خو دې ته دې دا اوس نو چې 6000 روپے مانه غوښتل او دا دې زړه کړه څنګه لګې دو آزاد راډیو ته تر کوم ته نه راغلې را پیتا مې نو یو شر کی او سلام
مله السلام علیکم زه غواړم دا مې دې نو پیسې ولې نه ورکړي په دوه کار کې چې مې جوړ کړی
بله السلام علیکم زه ټول یو ځم د ورکز ولر هم اړیکه در سره نیولې دا ازادۍ راتلو پر کوم کار اړین کې ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم لیست له سلامونه څخه جمهوری ریاست ته چې د مرزاتي ما دې سره د کومک په حق لا باندې کومه طرح هسته ول شوی او خو متاسفانه د هغې هیڅ قول نه معلومی کی چې د هغې قول شو د پټې هغه باندې په چوکو کې باندې ستاسو د راتلو لپاره غږ کوم چې د هغې حالت معلوم کی او د مرزاتی معیدین مشکلات تا رسیدگی وشی بسلام
بله سلام علیکم زده کندان سر پیر آماد بسر بولدک در سر حجی گمبر یا متقاید محمد مخرم از ما خواهی در تکرزان داده چیز یو تکاوت محمدی دولت پر دماغه که زمور مامورینو سخه یو اندازه پیشه پر نامه در تکاوت بی گرزی پا دیگه بندی طول خبر دی او حکومت سرم زمور پیشه موجودی از ما دقیقه داده چیز ما در تکاوت پیشه ما تپریه و زیراک زنه غالم چیز پا کالکی یو دیده ما تا دا تکاوت پیسې چې اچازره یا نیوی زره یا به یو لکه وانه کېږي په دې باندې د زموږ یو هیڅ کار نه کېږي او تکاوت پیسې د دغه لپاره دولت ګرځي چې هغه دې تکاوت شي او پر یو ځای ورکړي او هغه د هغه څخه د یو استفاده وکړي یا به یو کور په جوړي یا به یو دکان خراب شي یا به یو بل کار وکړي خپل روزمره ژوند به سخت پر سی وي اما دغه یو لکه وانه اچازره یا نیوی زره یا دا چې مشترکې دغه پیسې نه کېږي
د سړی گزارنه پکې نو زما خو هیڅ دغه دی چې موږ خپلې پیسې دي موږ څه پر یوه ځای ده کې موږ خیر دولت ته بوجېدې څه نه غواړو دا خو زموږ پیسې د ده سره امانت پرسی دي راک څه زما پیسې ولې ما ته په کښت راکوې سرګردانه مام تقاوت مامورین ګرځه سرګردانه یوه ورځ رئیس نه وي یوه ورځ امضا نه کېږي یوه ورځ مجلس وي یوه ورځ جلسه ده یوه ورځ چیشتی نو دا څه ضرورت وي وغونیمو اردو لارو ته چې پر اردو لارو باندې موږ د خپلې پیسې راکوي خو زموږ پیسې ساسره امانت پرچې دي موجودې په پخوا کې دي راسې ګرځولي دي بس رایه که په دې کې نو بیا څه مشکل دی چې ته ماته بیا دا دې بیا دغه کړي دي چې بس والا په کال کښې یو وارې در کوو ولې پر یوه ځای نه ورکوې لکه په نورو دنیا کښې دا نور کارونه چې د نورو خارجانو په اجازه کوي نو دا بیا ولې نه کوې خو په امریکا کښې په جرمني کښې په فرانسه کښې په پاکستان کښې په دې نږدې پاکستان کښې لا دغه قانون شته چې دا پیسې پر یوه ځای ورکوي او بل قانوني غوښتنه مې هم دا ده چې ته په افغانستان چې د افغانستان بانک مامورینو ته پر یوه ځای پیسې ورکوې دا بیا ولې دا بیا څه رقم کار دی ولاړ خبره یم بانک مامور ته پر یوه ځای تقاوت ورکوي او نور مامورینو ته بیا نو په کښتو یې راکوي دا ولې د میریو دغه چلند ولې موږ سره کوي هر سړی به ارام شي هر مامور به ارام شي هر یو مشکل به پره به شي یو کار به پ وشي بیا په دې مابین د جریان کښې د دې ژوند یو سړی مړ کېږي هغه ورثه نه لري چې بیا پسې ولاړ شي بیا وسیقه جوړه کړي شري بیا به کابل ته بیا ځي دا څونې اوږده لار ده د خدای لوی دي دا دونې کارونه ګرده پر خارجي سیستم روان دي اما دلته بیا دا کار بیا هغه د کورونې اولا د وختو څخه بس هغه سلسله پاته ده اولا پاته ده اولا پاته ده ستاسو راډیو څخه مې دا خواهش دی چې دغه مربوطه مسؤولینو سره د تقاوت دغه یو پرېکړه یو قاطع پرېکړه پر دې باندې وکړي دغه زخې خپله په دا رقم دا پیسې نه غواړم وسلام
ډېره مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو خپل پیغام رسولی وو دا دې موږ هم په امانت درته خپور کړي هیله ده چې ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه اړوندو مسؤولینو هم اورېدلي وي او د خبرې لپاره یې هڅې وکړي مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره مرسته کوي همکاري کوي کور یې ودان او ستاسو هم کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه رسولي وه د نورو پیغامونو په هیله مو هم یم تر بیا مو پر خدای سپارم الله عمل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چپا دا زما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چپا دا زما بند دا Oh, چپا دا زمان دیدا منی دا سکلم چه گورم آئے نکی زانتا وایم چه دا چهر خود سنا چاشنا وند دا های اشنا وند دا شپی تپنا اوڑا ما شپا چپا اللہ چپا دا زمان وند دا